سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب راټول کړی دي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چې هر شنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزې ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له تفصیلي راپورونو نیولې د ډیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلي بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بېشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوي دي چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمین مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک یم ستړی لاسم شپش چې وړیا بم ورته چاس شپش په
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللې دي. د اوکراین د کړکیچ نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویل دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 21مه یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زنده سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام وره گردم په کورو کې زریه کوم وره ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشت وره بم وره د چاس شپشت په خوا سره وره راي چې ور په خوم څه څه څنګه وکم څه وکم وره نه په مای بینی کې سپلرم نو وره تنخا لرم په ستور ګړون جم نه د خواري سړی لرم راځي وره شې نه مې وره نه بنادي وره مور په ستور ګنا بنادا پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زوره په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی وره وام کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سخت لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترنې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغې ادارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکټیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دې شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګنه یا ګرسنګي نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل اغاز ژوند مخکې بوتله نو بعد لږې چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه ورسته کالو کې جنگونه شدت وخیسل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسو لای کې کښت کار کوله هغه د جنگ لامل هغه مجبور سو چې خپل هغه سیمه پریدي او شاروته مخ کې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او امزان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله او متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل سو او بل ارخ نه تاسو ګوري چې افغانستان اقتصاد وابسته ده په خارجي په مرسته وو نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیاو ارخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دغه پروژو کې په کار بوختو دا و درېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو نو دا غا مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغه یو وضعیت په دغه حالت ورسېدله نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لن محل کې پرته لدې چې نړۍ موږ سره همکاري وکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو او کدا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب که دام را تاوی چی پا دی برخه که اوست طالبان سه کوله چی تاسو ستونزو تا اشاره وکړه چی اغا وامل ما پوگو تا کرد چی ولی افغانستان که فقر و رس بورز دیر شویده وچ کالی مو یاده کرده یاده چی دا افغانستان دا پیسو کنگل کی دل یاده چی دا نظام نرسمیت دا مسائل مو ور تا اشاره مو وکړه اوس دل دا طالبان خپل دا افغانانو سره کمی مرستی کوله شی چی دا قلدوی جوان وش غرول شی و خلو تا لسرسای پیدا کری؟
دلته دوه خبرې دي یو لن محل یو محل لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسه کولای چې دا ستونزه حل کړي نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومکې او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي او په اوپمحل کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی نو د دې لپاره سرکه یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا اتیا سلنه د افغانستان خلک ضرر
ارشتیا صاحب همدغه پښتنه مام کول همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي کپلند کې راټوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قله افغانان پرتلون کې کې دغه فقر نخلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې د سیاسي استراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وو کې هم تولید وو کې او هغه استراتیژیک ته کې چې موږ اوس له نور هیوادو راوړدو لکه وړه غوړی وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا او شه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. صفی الله ستنګزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چېرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاس ورکړی چې دوی د فبروري رئیس د یرغل پر مهال نیولې وي. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیه په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضحه ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لستمونه مسکه غواړه سیالي پیل شوې ده. د فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیوی ټیمونه کشتکی دیوا پښکی واما وایګل کوانټوایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې ګروپي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فائنل ته ورسیږي. نو موږ یې اندخې نه ولې ټیمونه او څه کوي مسابقه دې خدا باندې نن مسابقه کې به مټالو کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګی مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی، وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سیم کې والا ما چې طالبان رااله را موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسې پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه معلمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې اوس ما ورته دلته شزنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس بیرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمان راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخیستل چې څه ولې په شپږم سیم څلورم سیم په دوهم سیم کې مې ولې په اول سیم کې مې کورس دی پسې واخیستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړه 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه، په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د مش کشران په غسل تو کې پریشي دي، خو موږ غټان انجن وته زاک دا کنه لري تراسي. نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمې مکتبونه بیرته راټیلې کې موږ خپل انده جوړه کوج په واړ پاینده کې ډاکټر سو خپل یو د خدمت وکړو. موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمې مکتبونه راټیلې کې
د دې سیکم بلای موږ داسې بس ګرد راوي سول لاړی سي بلات ست مکتب نه وي. نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو، موږ واست مکتب سو ته یې نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي، ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شجنه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جوني مظاهرې کوي او اکسلامونو سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل جون د لپاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و، اختیاري و. په ښارونو کې ډیرو خلکو خپل لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټران یې سولې او دا زموږ د شوز لپاره ښه خدمت کاوه. معلمان یې سولې، زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو انجونی د کښته ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د انجونی هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم انجونی دي معطلفات دي، هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده، ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمده مشکل دی، او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه را پکې ده لایسی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم شمیا یاری او شفقار کوشزی او دغه رقم تجربه کار استادان به ان شاء الله پیدا سی. او البته کمش کی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان وکمنسبي، نه یوازې دا چې ترشپژم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي، بلکې د شزو فرفالیتونو هم بندیز لګول سوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خلک خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي، اتلونه واچوي او خپل ادبلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په وطنو کې د خوشاله ډیر څه لاس ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای. نورحالیه په دې راپور کې ووري
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي.
ما ته کو چاندي کو چاندي سندره وایا
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخوخی وی د چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به چوس سره ټولې دا او یو کښنی میله بی بنولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی اوسو کښې غاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سر بور سره برابر ولای شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا همدغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالي سره خبر سره کوم وروره وښتنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپازه د وروره بوم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو وخت چې موږ ته چې دا کوم دغه نه پیغام نشته کې.
سلام علیکم زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبري چې روان دی وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه 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 ورسره ستا نه پولیس یې ورسره ستا لوی لوی ژرې نیولې ده چې څوک کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کېږي. چا کفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپی ولې ولاکې دغه ښکارونه کول کمنډویان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل مګر دوی په ولا په لوی لوی ژرې د جزو کالي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 څلروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلروشت دوه سوه یو.
په دوی منیمای کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغې مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپټمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغې سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپټمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته یې راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځ کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پرونی وزد مظاهره وروسته له دیارلسو ډیر کسان تعقیب شوي دي. د روسیې پاتې در شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندي ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې وکال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وخدل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خبره کړل انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لواست اجازه ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دی لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته خراغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدنه کړه دا چې خبرونه بل میلمنه ته خراغلاست.
اغلی وردک
کوروادان هغه د مسا سلامونه او د کلی وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردګ درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولې د طالبان حکومت لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندزي ته د تګ اجازه ورنکړه؟
پټول کې باید وویو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره، افغان ښځو لپاره کړې وای. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرل نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دي. تکیته په دې باندې تحریمونه لږ څه ډېر وای. ستونزې د خلکو د ادرس نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقمندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. خو متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس ځواک دومره تاثیر ګذار نه و. اوس داسې شوې ده چې د موږ تاسو رسنایي د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو اې ته وفیلم موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
او د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دای وايي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د لغږی وڅات کړي چې زمو خویندې تعلیم ته پرېږدي، زمو لورانې تعلیم ته پرېږدي. خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شي. هر څوک خپل پر منفات باندې غږیږي. دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کو چې دوی کولی سي د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ راوهي هم داوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 6 8. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر را سره شریکي. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ لامدې لارې ټول نړۍ ته ورسوئ. اغلی هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپل ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
متاسفه ده البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان جنود افغانستان د اناسب کې هغه تصویر اترون کې چې باید غمه یو خوړل سي. اول یې کچیر اله تر اساس مثلا اله تنې چې په کومې له تنو باندې کونځي تړلې پاتې شوی دی. زه که په اله باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه ځکه چې خپل طالبان تر اوسه په دې نه تیږي چې دی بل اخره د کوم منطقی دی کوم قانی کون که دلیل پاسات پانی کون دی تڑگی دی کلا پخل دیونه پیجی دی بالاخره دی کوم دلیل پاسات پانی کون دی تڑگی ولی نگوار اخلاس دی طولی وقل ندی طولی او نظر ندی طول هم فکر ندی نو مونگا نسی کولی چی او سی اویلات ورطر لزان از خواتا کوایی چی طالبان دی خیلات پاسات پانی نگواری دی جنو کون دی پایلتی ها مثلا جنی نوری ذکری وکری پا طالبان اکی هم دول دول اشخاص دی مثلا زدولا مجاید وایی چی کچی رزی ما بخواه خواهی ما بلا لمخی نکون دی پرانستی وایی هم لاسی زمین نور چارواکی دی چی کچی زمونږ په خوا کې ولای نو مونږ به سکله د څنګه د ځین نه وای تړلې. ولی بیرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وای چې یعنی دی ځانش مېر دلایل وړاندې کړی دي. کله وای چې خپل د افغانستان خلک به نه غواړي چې په سمې شرایط کې دي انجونې ذکر وکړي. خو د ایران ته خبره دا ده هغه مهال چې د افغانستان امنیت وضعیت خورا بد وضعیت کې و، جنگي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپل نونو د خپل خپل د ذکر مخالفت نه کړو. هغه په مغه وضعیت کې په مغه بد شرایط کې چې یو خواجه و بل خواجه صحیح فکر و یا هم خپل لونې خپل لورانې خپل خويندې خوندې ته لګلې د ذکر لپاره. او ولې نن سبا کې چې خپل د امارات په وینا باندې په افغانستان کې د هر پرمختګ لپاره کامل زمینه برابره ده، امنیت سا څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلې دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راځي کېږي او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر د دوی په حاکمیت کې، د دوی په سلطنت کې، د دوی په امنیت کې، ولې بعد یوه میرمنه دومره ناخوندي واوسي چاته هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې دغې حق ده هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی، دا ته په هغې باندې فرض